سلامونه وخت د سهار لس بجو سوې نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د اګست 13 نیټه ده. د مشال لوډو په یو بله ګړی کې موږ عبدالحق افراد هرکلی کوم. په دې ګړی کې به په کابل کې د پرونی چاودنې حال واوري. بیا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ټاکل شوي سپیکر ظفر د خیبر پښتونخوا د غږ څښتنې دي، او همدارنګه د خیبر پښتونخوا د وزیرالله د ټاکنو لپاره انتخابات دي. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، او په پای کې درته سندرې جادوګرۍ خپرونه لرو. په پیل کې به درته علي خان مساله خبرونه وکړو.
خبرونو سټکو ته په کابل کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر شاوخوا 500 ته رسېدلی دی. نن د پنجاب او بلوچستان اسمبلی غړي سپیکر، د مرستیال سپیکر او د خیبر پښتونخوا او سند اسمبلیانی وزیر اعلی منتخبوي. امریکا د شمالي کوریا سره د مرستې په تور په دریو بارنو کمپنیانو بندیزونه لګولي. تفصیل: د افغانستان په مرکز کابل کې په پرونی ځانمرګي حمله کې د وژل شوو کسانو شمېره 500 ته رسېدلې او په لسګونو نور کسان زخمیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش بیگا مشال ریډیو ته په ټلیفون وویل دغه برید د کابل د دشتې برچی په سیمه کې په یو تعلیمي مرکز کې شوی. د کابل د امنیه قمندانې ویان حشمت الله ستانکزی بیگا مشال ریډیو ته وویل
د موت تنامه لاندې یو خونیز مرکز و چې دلته ډېری زده کوونکو زده کړې کولې. ځانمرګي بریدګر چې چاودونکو توکي په خپل ځان تړلي و، خپلو چاودونکو توکو ته دغه کورس دننه چاودنه ورکوي.
تر اوسه د دې پیښې ذمهواري چا نه ده اخیستې. طالبانو په دغه حمله کې لاس لرل رد کړي دي، بلخوا پاکستان په کابل کې د برید غندنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن کارکونکو په افغانستان کې د روانې جګړې په زیانونو اندېښنه څرګنده کړې. دغه کمیشن وایي د دوی لشمیر سره سم په وروستو نهو کلونو کې په افغانستان کې 3,000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. په دې کې 1,500 کسان وژل شوي چې پکې سرتېري او وسلوال نه دي شمېرل شوي. د کمیشن یو کارکونکي سیف الرحمان نیازی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا مشن یا یوناما په 13 کلونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 2,000 کسان خودلی. نن د بلوچستان او پنجاب اسمبلی غړي سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکي. په بلوچستان کې د سپیکر د چوکۍ لپاره بلوچستان عوامي پارټي او اتحادیانو د عبدالقدوس بنسنجو نوم ورکړی، او د مرستیال سپیکر لپاره د پاکستان تحریک انصاف سردار بابر موساخیل نوم ورکړل شوی. اخوا په پنجاب اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د چودھری پرویز الهی او د مرستیال سپیکر لپاره د دوست محمد مزاری نومونه ورکړي دي. په پنجاب اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیات یعنی 1,000 غړي دي. اخو د خیبر پښتونخوا اسمبلی نن د صوبې اعلی وزیر منتخبوي. د دغه چوکۍ لپاره سیالي د پاکستان تحریک انصاف د محمود خان او د متحده مجلس عمل میا نثار ګل کاکا خیل ترمنځ ده. محمود خان پرون د کاغذونو د جمع کولو وروسته پرون مشال ریډیو ته وویل
نن با قاعده طور باندې کاغذونه جمع شو. مو سره اوس کور چې ده سملګری چې ده وو استفاګانی ورګړي دي، ځکه چې دوه سیټونو هغه سره هغه ریزاین کړی دی. مو سره تقریبا 82 زمونږ سکور برابرې. ان شاء الله زما به دا کوشش چې زه په دې اعتماد باندې پوره پوره اتراو شم.
میا نثار ګل کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل په اسمبلی کې شمیر کم دی، خو بیا هم د جمهوری اقدارو د پرمخ وړلو لپاره مقابله کوي. په عین حال کې نن د سند اسمبلی هم د صوبې د اعلی وزیر انتخاب کوي. د سیټ لپاره مقابله د پاکستان پیپلز ګوند مراد علی شاه او د متحده اپوزیشن لخوا غوره شوی د شهریار ماهر ترمنځ ده. بلخوا ټاکل شوی چې سبا به قومي اسمبلی د وزیر اعظم انتخاب کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مقابل به د متحده اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف وي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د سینیټ قائمه کمیټه د پلټنو فدرالي ادارې اف آی اے او پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي ته ویلي چې په سوشل میډیا د سیاسي مشرانو ضد د جعلي خبرونو خپرېدل او د هغوی د بې احترامۍ د مخه ونیول شي. له سینیټ جاري شوې خبر پاڼه وایي چې پرون ناوخته په اسلام آباد کې د کابینې سیکرټریټ لپاره د قائمه کمیټه غونډه کې دا خبره وشوه. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي مشر او د اف آی اے چارواکو ویل چې په سوشل میډیا د غلطو خبرونو د مخنیوي لپاره دوی وار اقدامات اخستی دي. چارواکی وای د کورمه په خوی داتخیل سیمه کې یو بند اسپیټال فعال شوی دی. د سیمه روغتیایي مشر ډاکټر اکبر خان بیګام مشال ویډیو ته ویل د اسپیټال یو کلمه کې جوړ شوی چې پرون ورته روغتیایي عمله او نور سامان ورکړل شو. نو مړی وای دا وخت پکې موقتی سہولتونه دي او د عملې لپاره د اسانتیاو تر برابرولو پس په مستقله توګه کار کوي. د اسپیټال په 2011 کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو لامل تباه شوی و. ځایي اوسیدونکي د اسپیټال په بیا فعالېدو خوشاله دي. امریکا په دریو بارنو کمپنیانو په دې تور بندیزونه لګولي چې د شمالي کوریا د اټمي پروګرام د فندونو لپاره د سامان په لیږد کې ورسره غیر قانوني مرسته کوي. د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې دغه مالوړونکي کمپنیانې په چین، سنگاپور او روس کې مرکزونه لري. وزارت ویلي د روسي کمپنۍ د مشر په ګډون د دغو کمپنو خلاف کاروایی کوي. په دغه ګام سره به د دغو کمپنیانو اساسي که په امریکا کې وي منجمد په وګرځي او امریکایان ورسره تجارتی ورکړه راکړه هم نشي کولی. له پیونګ یانګ سره د مستقیمو خبرو اترو باوجود واشنگتن له شمالي کوریا نه غواړي چې خپل اټمي پروګرام دروي او په موجوده نړیوالو بندیزونو دې پوره عمل وکړي. د نړیوالې ترهګرۍ په اړه راغونډ شوي معلومات یا ډیټابیس ښایي چې تیر کال په نړۍ کې ترهګري په دریم کال په مسلسله توګه کمه شوې ده. دغه معلومات چې د امریکا میریلند پوهنتون یې راټولوي او د اګست په لومړۍ نیټه خپاره شول پکې ورګډ شوي تازه معلومات څرګندوي چې د 2014 کال د 11,000 حملو پرتله په 2019 کې دغه شمېر 11,000. ډیټابیس ښایي چې په دغه موده کې په حملو کې د ښکار شوو کسانو شمېره هم تر نیمایي راټیټه شوې، خو بیا هم د تیر کال د بریدونو تعداد د 1999 او د 2000 کالونو د بریدونو په موازنه کولو بیا هم زیات وو. له معلوماتو سره سم په 2019 کې که څه هم اسلامي دولت وسلواله تر ټولو وسلواله ډله تر ټولو فعاله وسلوال تنظیم وو، خو بیا هم د 2018 کال پرتله 10% کمې حملې کړې وې. دا د دې حال لپاره د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا ملیحا مرزاده اوریدل. افغانستان په کابل کې پرون مازیګر ځان مرګي ورید شوی چې پکې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي. د پاکستان قومي اسمبلی پرون اسد قیصر سپیکر وټاکلی. نوموړی د خبر پښتونخوا دی. نو د دې سودې د اسمبلی غړي ورڅخه ستم
نو زه دا توقع ته ضرور کوم چې د خیبر پختونخوا کوم مسلې وي هغه که د پختونخوا ممبران دلته په هاوس کې پورته کوي نو سپیکر صاحب به له پوره وخت ورکړي.
د بلوچستان په سورنګ سیمه کې د اګست په 12 نیټه د سکرو په کان کې د چاودنې له وجې 13 کسان وژل شوي وو چې پکې یو هم د سوات اعظم خان و. د هغه ورور وایي
زما ورور په مدرسه وخت په جمعه ځګنه لکه نیم ساعت هغه له 3000 روپۍ په 3000 روپۍ کې د کترۍ دا وزن ستاسو په مد خپله کرای و کوران نو ځل بیا مې سړي ته ویل چې علاج په یو کال هغه پروت
او نیت پروګرام سندري جادوګری د پښتو د مشهور سندرغاړي عبدالله جان کنداري په اړه
او د لګان سندری تر دوه زره د امنیت کې زیات ویلي دي. په یوه کې پکې وو سندری یا سندری تصویر مدل تر لږ ول زره ول 2000 سندری ویلي.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو. نو مشال دې سلام سي. او سم د خبرونه د خبرونی د پال ریپورت کا پرون په کابل پرون مازیګر په کابل کې د یو خنړی حمله شوی چې په کې لښتلغه اتل کسان وشل شوی. دا ځل یو ځوان وشون کې د کابل په دشت پرشي سم کې یو شونیز مرکز سیګان شمیرل کان اونجونو پکې د کانکور د امتحان لپاره زکټ کولې په نشه کړ. د کابل امنی کمانډانی وای د شهر امنیتی تدابیر ټینګ دي، خو په ګاونډي ولایتونو کې نامنی د کابل امنیت اغیزمن کړی دی. مراد په دې اړه رپورټ راکوي.
د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت الله ستانگزی تیر شپه ویل ځانوژن کې پلې وو او د اتلسمې امنیتي حوزې په دشتي برتي سیمه کې په یو خونیز مرکز کې دننه چاودنه وکړه.
د موت تنعملاندې یو خونیز مرکز او چرته ډیرې زکونکو ذکر کولې ځانمرګ بریدګر چې چاودنګ توکي په خپل ځان تړلې وو خپلو چاودنګو توک ته دغه کورس دننه چاودنه ورکوي.
ښاغلی ستانگزی ویل پولیسو د کابل ښار د امنیت او د ښار د دروازو د کنټرول او څارنې لپاره جدي تدابیر نیولې دي، خو د نوموړي په وینا د کابل په ګاونډیو ولایتونو لوګر، میدان وردګ او کاپیسا کې موجودنه امنیو د پایتخت امنیت اغیزمن کړی دی. د کابل امنیت قومندانۍ د غراز وایي چې د مدرنو وسایلو او لازمو تجهیزاتو د نشتون له امله د ښار د دروازو په کنټرول او تلاشۍ کې نیمګړتیاوې پیدا کیږي، خو پولیس هڅه کوي چې دا کمښت پوره کړي. بل لورته د امنیت روغتیا د وزارت وین ډاکټر وحید مجروح ویل چې پرونی حمله لږ تر لږه 43 کسان وشلې دي.
دی وی په دې پیښه کې 48 کسان شهیدان شوي دي او 18 نور ټپیان دي. خو د مرګ ژوبلې دا شمېرې وروستۍ نه دي او امکان لري چې زیات او کم شي. په کابل کې دا برید په داسې وخت کې کیږي چې د غزنی، قندهار، زابل او د بغلان په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو جګړو او تاوتریخوالي د لسګونو سرتیرو په شمول سلګونه کسان وژلې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون وویل چې په تیرو 9 کلونو کې د افغانستان په جګړه کې 46,000 ملکي وګړي مړه او ژوبل شوي دي. دا کمیسیون وایي د دې مرګ ژوبلې اویا په سلو کې په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پورې اړوندو بریدونو او چاودنو کې رامنځته شوې ده.
د رضوان مراد رپورټ موردی د خصوص سازان وایي چې په دې هیواد کې هغه مهال سوله او امنیت ټینګېدلی سي چې ټول افغانان په یو لاس د جګړې پر ضد غږ پورته کړي. وری زیاتوي په افغانستان کې روانه جګړه پر افغانانو تپل سوې جګړه ده چې قربانیان یې د دې هیواد خلک دي او پردوی ګټه پردوی تر سیشي. بلخو افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن کارکونکو هم په افغانستان کې روانې جګړې پر زیانونو اندېښنه څرګندوي. وایي چې په وروستیو 9 کلونو کې یوازې وبخشي په دې باندې څرګندونه کې په دې اړه نور تفصیل لنه چې بلالو خلاورو.
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د ترهګرۍ د قربانیانو دیات او درانوي د نړیوالې ورځې په کانفرانس کې ویناوال وویل چې دا جګړه هغه مهال ختمیږي چې ټول افغانان په یو لاس د جګړې او جګړه غوښتونکو پر وړاندې ودرېږي. د ترهګرۍ د بریدونو یو معلول غلام محمد د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې روانه جګړه افغاني نه ده، پر افغانانو تپل شوې جګړه ده چې قربانیان افغانان دي خو ګټه یې نور خلک اخلي.
دا جنگ په پاو وخت کې ورته چې مونږ ته خپل په افغانیت جذبه او د مسلمانۍ په جذبه جذب شو خو یوای په یو غیرت ودرېږي ان شاء الله تعالی، ځکه چې دا افغانی جنگ نه ده، دا په مونږ نه تپل شو جنگ ده. قربانیان صرف مونږ یو، ګاډي خل نور خلک او خلک.
دا معلولینو د اتحادیه مشر دوست محمد اخونزاده هم په خپلو خبرو کې وویل هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د خپل ګټو په خاطر د جګړو پر دوام ټینګار وکړي.
افغانانو باندې غږ کوم چې د تروریزم ګټه په افغانستان کې مافیا کړی وي او قرباني افغانان ورکوي. موږ معلولین ورونه په یو आवाज غږ کوو چې د تروریزم عمل خوند موږ لیدلی دی. موږ معلولین ورونه هیچا ته دغه اجازه نور نه ورکو چې دغه بد عمل ترسره کړي.
بلوری ته د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون استازی وایي چې په وروستیو 9 کلونو کې د دوی د سرویګانو او معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په جګړې کې 46,000 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي، چې په دې کې 20,000 کسان وژل شوي خو په دې ارقامو کې پوځیان او جنګیالي نه دي شمیرل شوي. د یاد کمیسیون یو تن کارکوونکی سیف الرحمن نیازی وایي چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په وروستیو 10 کلونو کې د وژل شوو شمېر 8,000 کسان خودرې او معلولین ولکه 8,400 تنه خودري چې د هغوی پوینا د ارقام د افغاني ټولنې نږدې 3% وګړي جوړوي.
دغه تقریبا د افغانستان د نفوس په ډول 3% تشکیلوي. دا یو ډیره غټه کتله ده چې دا چې په نورو کلونو کې څومره زیان رسیدلی دغه شرمیرنه په ډیره زیاته ده.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کارکوونکو ویل دا چې په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرۍ د بریدونو له کبله مرګ ژوبل رامنځته کیږي او د تلفاتو شمېر ډیریږي، نو یو شمېر هیوادونو وپتېره چې د جګړو د مخنیوي او د جګړو د قربانیانو د ملاتړ په موخه یوه ورځ ونوموي. د دوی په خبره چې په روان 2013 زیږدیز کال کې ملګرو ملتونو په دې با پریکړه وکړه او د افغان حکومت وزیرانو شورا هم د 1999 مریز کال د ثور په نهمه نیټه په خپله غونډه کې د ملګرو ملتونو مصوبه تصویب کړه او د اسد 24مه یا د اګست 15مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درانوي د ورځې په نوم ونوموي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ موردی. د پاکستان د قومي اسمبلی غړو پروند د سپیکر لپاره اسد قیصر او د مرستیال سپیکر لپاره قاسم سوری وټاکل. اسد قیصر د خیبر پښتونخوا د صوابي اوسیدونکو دی، نو ځکه د دې صوبې پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی تم سرګندوی چې هغه به د غونډي پر مهال د صوبې د منتخب سو استاذ خبرو ته زیات ارزښت ورکوي. د ترک انصاف یو بل مشر او خیبر پښتونخوا په قانه وزیر اعلی پرویز خټک پیوای چې د دوی ټاکل سوی سپیکر او مرستیال سپیکر به ځکه وي چې په دوستانه ماحول کې د اسمبلی کاروایی پر مخ یوسي. په دې اړه د اسلام آباد د احمد الله رپورټ اور.
پا
پروند شروع په ورځ چې کله د پارلمان غونډه د پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې شروع شوه، نو لومړی د سپیکر ټاکنې لپاره پارلماني استازو ووټونه واچول او د تحریک انصاف اسد قیصر 168 ووټونه په اخستو سره سپیکر وټاکلی شو. د نوموړي په مقابله کې د متحد اپوزیشن ګوندونو امیدوار خورشید شاه 146 ووټونه واخیستل. نوی منتخب شوی سپیکر اسد قیصر د خپلې عهدې سوګند پورته کولو وروسته د مرستیال سپیکر ټاکنې لپاره د پارلمان غړو یو وار بیا ووټونه واچول او د تحریک انصاف ګوند قاسم خان سوری 103 او د متحد اپوزیشن امیدوار اسد محمود 144 ووټونه واخیستل او دا شان قاسم خان سوری مرستیال سپیکر وټاکلی شو چې 3 سپیکر اسد قیصر سوګند واخیستو. د نوي سپیکر او مرستیال سپیکر د ټاکنې وروسته د عوامي نېشنل ګوند پارلماني استازي امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل،
تر ناول خود سپیکر نه دا توقع کیږي چې هغه د هاوس کسټوډین دی او هغه به ټولو ته برابرې په نظر باندې ګوري، هغه به د حکومت او د اپوزیشن په منځ کې فرق نه کوي. دا هغه نه پسته بیا چونکه د هغه تعلق د خیبر پختونخوا سره دی او ظاهره خبره ده چې د خیبر پختونخوا صوبې ډېرې مسلې دي، ډېر معاملات دي، نو زه دا توقع ته ضرور کوم چې د خیبر پختونخوا کوم مسلې دي هغه که د پختونخوا ممبران دلته په هاوس کې پورته کوي نو سپیکر صاحب ول پوره وخت ورکوي او د هغه مسلو د حل کولو لپاره سپیکر صاحب هم د هغه صوبې د اوسیدونکو په حیثیت پکار دی چې خپل ذمہواری سرته ورسوي.
د جنوبي وزیرستان نه منتخب پارلماني استازي علي وزیر وای، په واک کې راتلو نه وړاندې پاکستان تحریک انصاف ګوند به د پخوانیو قبایلي سیمو خلکو ته ورپېښو ستونزو د حل کولو خبره کوله، نو هیله لرو چې یاد ګوند به خپلې کړې وعدې نه هېروي.
دې دو داسې دي کنه چې تر اوسه پورې چې کومې خبرې کړې دي هغه خو دې د ټولو مسلو نه زیاته فاټه سره فرش مېرلې ده. زه د دې دو تایید نه کوم، خو دې دو د خپل ځان لپاره د فاټه مسله هوارول غواړي. ډېر اعلانات شوي دي د فاټه په حواله سره، نو پکار دي چې عملاً شکل ورکړي کنه، او موږ دې ته نه کوم مجبور چې موږ بیا ځل بیا په داسې شدت سره د دې جواب ورکړو چې نه به مرکز تم شي او نه به صوبه تم شي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني استازي او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک وایي، اپوزیشن ګوندونو سره به په ګډه د پارلمان کاروایی مخ په وړاندې بوزو.
دا ماحول به روزانه بهتر کیږي، ځکه موږ کوشش کوو چې اسمبلی تکړه شي، پارلمان تکړه شي، دوی کې طاقت وي. موږ به دا ټول په اعتماد کې خلو. 15 منټه 10 منټه احتجاج یې څه خبره نشته، تاسو به وګورئ دا ماحول به موږ ټیکو. دا ټول زموږ دوستان یو، موږ رونه یو، خدا به ایز فیملی چلو او هغه زړی کیسې بنئ چې تنقید او تنقید موږ کار کوو نو کار نه نتیجه راوځي.
ټاکل شوی دا چې قومي اسمبلی به د وزیر اعظم انتخاب د جمعې په ورځ د ماسپخین مونځ نه وروسته کوي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان مقابله به د متحد اپوزیشن ګوندونو امیدوار شهباز شریف سره وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو پرون سپیکر او مرستیال سپیکر وټاکل او نن به د صوبې وزیر اعلی انتخابوي. د وزیر اعلی پر چوکۍ به د تحریک انصاف د محمود خان او د متحده مجلس عمل د میا نثار ګل کاکا خیل ترمنځ مقابله وي. خالد خان رپورټ لري.
دا پی ټی آی عاطف خان او شارام ترکه د محمود خان نوم د وزیر اعلی لپاره تجویز او تایید کړو. دا کاغذونه جمع کولو وروسته محمود خان مشال ریډیو ته وویل،
نن باقاعده طور باندې کاغذونه جمع شو، مو سره اوس کور چې دی هغه سملګری چې دی هغه استفاګانې ورګړي دي، ځکه چې دوه دوه سیټونو هغه سره هغه ریزاین کړی دی. مو سره تقریبا 82 زمونږ سکور برابرې، ان شاء الله عمدغه سکور به سبا زمونږ په زو د پارټي د مشر د خان صاحب او د پارټي مرکزی قائدینو او د پټه د صوبایي قائدینو ډیر شکر گزار يم چې هغه په ما باندې اعتماد وکړ. ان شاء الله زما به دا کوشش چې زه په دې اعتماد باندې پوره پوره اتراو شم او چې څومره دا غو زمانه امیدونه دي یا د قوم دي هغه سرته ورسیږي.
دغه شان د وزیر اعلی لپاره مخالف ګوندونو کندید میان سارګل کاکا خیل د کاغذونو جمع کولو وروسته مشال ریډیو ته وویل چې سملی کې د دویش میره کومه ده، خو بیا هم هغوی جمهوری روایت ژوندي ساتلو لپاره الیکشن کوي او حکومتي ګوند ته میدان خالی نه پرېږدي.
زه خو د متحده اپوزیشن ډېر شکر گزار یم چې هغه دا فیصله وکړله چې موږ به الیکشن خامخا کوو. نو د میمي مشرانو د ما نوم تجویز کړی دی، مخبل کاغذونه هم جمع کړو، باقي دا فیصله خو رب کوي. تاسو پته دی هغه اکثریتي پارټي هم دی، خدا یو جمهوري عمل دی، پاره کې مو خامخا حساب والو او ز خپل طرف نه د ضلع کرک د عوام طرف نه د خپل مشرانو ډېر شکر ادا کوم چې هغه د عزت متراکړه.
دا خیبر پښتونخوا اسمبلی یو سل او سلیرش ممبران وي چې دوه شپه کې د زنانو او درې د لګکیانو محسوس چوکې دي. په دوه صوبایي اسمبلی حلقو الیکشن ځنډول شوی دی، چرته چې د ترخګرې پیښو کې د عوامي سل پارټۍ هارون بلور او د پی ټی آی اکرام الله ګنداپور وجل شو. دغه شان د شانګلي په یو صوبایي حلقه الیکشن به بیا د سره کیږي، چرته چې د پی ټی بیای شوکت یوسف زی گتلی و خود دا زنانو کمیره پکی اچول شوی دا صوبائی اسمبلی و چوکه هغه ممبرانو خالی کردی چاچه دا جولای پینزیستم تاکنو که دا یون زیاد سیتون گتلی و پا پختونخوا اسمبلی که دا پاکستان تحریک انصاف دواتیا دا متحد دا مجلس عمل دیارلس دا وامین سر پاتے اتر دا پاکستان مسلم لیگ نواز شپک دا پیپلز گوند پینزه او دری آزاد دا صوبائی اسمبلی غردی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
د پاکستان سینټ قائمه کمیټه د دې هیواد د پلټونو فدرالي ادارې اف ای او ټیلی کمیونیکیشن ته ویلي پر ټولنیزو رسنیو د سیاسي مشرانو کېدونکو سپکاوي مخه د ونیول سي کمیټې ویلي دغه ادارې باید د هغو خلکو پر ضد کاروایی وکړي چې غلط خبرونه خپروي. په دې اړه دا رپورټ
غونډه کې د ایف آی اے او پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی چارواکو ته وویل شو چې په سوشل میډیا باندې د سیاسي مشرانو پر ضد جعلي او غلط خبرونه چلیږي چې پکې د دوی سپکاوی کیږي نو پکار دی چې سوشل میډیا په کابو کې راوستي شي او چې څوک هم په دې کې ککړ وي چې پر ضد یې کاروایی وکړي شي. غونډې ته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی چیرمن محمد نوید او د ایف آی اے چارواکو وویل چې په سوشل میډیا د ناسمو خبرونو ودرولو لپاره دوی اقدامات پیل کړي. چارواکو په خبر چې د فیسبوک، واتس اپ، ډیلی موشن او د یوټیوب په ګډون د نورو ویب پاڼو لپاره دوی فوکل پرسن ټاکلي چې له پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی سره مسلسل په تماس کې دي. د دوی ویناوه چې سوشل میډیا کنټرول ایکټ یا قانون جوړ شوی چې تر مخه غلط کارونکو ته 1 کروڑ روپۍ د جرمانی او 3 کاله د بند سزا ورکول کیږي. که څه هم د ځینې خلکو وینا ده چې د حکومت دا ګام د اظهار رای د ازادۍ پر ضد دی، خو بیا بل پلو تجزیه کران وایي چې له دې به یوازې د هغه خلکو مخه نیول کیږي چې په سوشل میډیا منفی پروپیګنډې خوروي. مشال ریډیو سره خبرو کې په کوټه کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار سید علی شاه ویل په خبر او پروپیګنډا کې فرق دی او بلې دا چې پاکستان کې قانون خو موجود دی خو عمل پرې نشته. نوموړي زیاته کړه
سایبر قانون خو پاسه وي په تیر حکومت کې سائبر چکن کرائمز کیجیے اگر پر سوشل میڈیا پر ٹویٹر باندھی پر فیس بک باندھی اور واٹس ایپ چکن گروپس کی فارغ کیجیے نو قانون کو آلریڈی جوڑ دے وہ سوال دادے پر دے قانون باندھی عمل درآمد دعوت دوست یہ خلقوں کی شعور نسنا یو سڑی خلاف تھا یہ کیمپین چلے نو اگر پکار دادے اگر سڑے بلاٹ کی ایف آئی اے تھا اور بے سائبر کرائم یونٹ کی باہر دے ایف آئی اے پر چلور صبح کی سائبر کرائم یونٹ دعوت دور سے اگر سڑی خلاف تھی تب پرچہ کٹولے تھے ما په فکر سره فریډم آف سپیچ دی هغه یو شی دی او پروپیګنډا بل شی ده. پکار دا دی چې لږ سزا او جزا وي.
د مردان عبدالولی پوهنتون د صحافت د څانګې استاد او په سوشل میډیا کې لوړې زده کړې ترلاسه کوونکی ضیاء الله همدرد مشال ریډیو ته وویل په دې عمل کې د سیاسي ګوندونو غړي په خپله ککړ وي تر څو چې دغه غړیو سمه تربیه نه وي شوي تر هغې د دې مخنیوی ګران دی. ضیاء الله همدرد وویل
کران دی او دی تو جانا یو بل پر سے بغیر دیتیا کو سباق نہ آپ ہیچ کمی نہ درو خوری تو مخالف کیا چتانو یا سیاسی گندنو مشران و خلاف سے کمی رئیس پکاوی کے اوپر پی ٹی اے چکلے ہم کاروائیو کی دا بتا سبق پر بیاد ماہ تراشی رام دا سیاسی خلق رہے
د ذکر د په کال 2014 کې د اگست په میاشت کې د انفارمیشن او ټیکنالوژي وفاقي وزیر انوشه رحمان لخوا وړاندې کړل شوی سایبر کرائم یا د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي بل کال 2015 له قومي اسمبلی منظور کړی شوی و چې پکې ویل شوی و په سوشل میډیا د کرکې او ترهګرۍ مواد خپرونکو پر ضد به کاروایی کیږي.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف پر حکومتي انتظامیه تنقید کړی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د احتساب عدالت په بکتر بند گاډ کې ورسته تر هغه سپکاوی کړی. نوموړي پرون په احتساب عدالت کې د نواز شریف ضد د درغلي دوه مکتوبو تر اورېدون وروسته خبر اعلان ټول هورورې درې ځله د هیواد وزیر اعظم پاتې سوی په دې ډول خو ترګر هم عدالت ته نه ورستول کېږي. حکومتي چارواکي د دې کار لپاره امنیتي وجوهات یادوي. پر دې موضوع په امیر ساحل د قانون چارو لپاره سره خبرې کړي او رپورټ یې جوړ کړی.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میا شهباز شریف ویلی دی چې په څه ډول پخوانی وزیر اعظم نواز شریف عدالت ته ورسول کیږي هغه سی سلوک له ترهګرو سره هم نکیږي. نوموړي پرون د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د نواز شریف پر ضد درغلی د دوو مقدمو تر اورېدنې وروسته خبري اعلان تو ویل چې ورور درې ځلې د هیواد وزیر اعظم پاتې شوی او په زغروال گاډي کې له اډیالې زندانه عدالت ته د هغه وړل ناسم عمل دی. پرون د احتساب عدالت قاضي ارشد ملک د نواز شریف پر ضد د درغلی دو مقدمو په اورېدنه کې د نوموړي او د مخالف وکیلانو دریځ واورید او مقدمه یې د اگست تر 6 وځنډوله. نو آیا پخوانی وزیر اعظم د خاص پروتوکول یا سلوک حقدار وي او کسنګا؟ په پاکستان کې د قانوني چارو پوهان وایي د هیواد آئین تاکید کوي چې هر کس د پوره انساني تکریم یا احترام حقدار دی، نو ځکه قانون عدالت ته د حاضرولو پر وخت لټولو وګړو سره د دروند سلوک امر کړی دی. په کوټه کې د قانوني چارو پوه علي احمد کرد وایي په زغروال ګاډي کې د نواز شریف عدالت ته وروستل د هغه سپکاوی دی.
زموږ آئین دا وایي چې یو کس کله د تور په نتیجه کې عدالت ته حاضریږي نو تر هغو به بې ګناه وي چې پر ضد یې ثبوت نه وي او عدالت بالاخره مجرم نه وي بللی. اوس خو میاں نواز شریف صاحب د یوه الزام په نتیجه کې عدالت ورځي، لا مجرم نه دی. په دې صورت کې د واړه او لوی عدالت دا قانوني فرض دی چې هر کس ته درناوی وکړي. نو نواز شریف ته سپکاوی کېږي او د دې تر شا پیغام دی او هغه دا چې نوموړی په عصابي توګه مات یا کمزوری سي. زه خپله وکیل یم، په ما ډېرې مقدمې وې، په ما د غداري مقدمه هم وه. زه به عدالت ته په پوره عزت او احترام حاضرېدم. نو چې زموږ قانون هر کس ته د درناوي خبره کوي، نو زما په خیال دا سلوک له میاں نواز شریف سره زیاتی دی.
د پاکستان د سپریم کورټ پخوانی قاضي وجیه الدین احمد وایي د هیواد له آئین سره سم که یو کس وزیر اعظم پاتې شوی وي او که عام وګړی، ټول مساوي حقونه لري. خو د مشال راډیو ته ویل که د پاکستان ملکی منتخب حکومتونو د ولس حقونو ته پام کړی وای، هغوی ته یې اسانتیاوي برابرې کړی وای او له هر وګړي سره له قانون سره سم چلند کېدی، نو اوس به له نواز شریف سره هم هسې سلوک شوی و.
کسی کو بھی عدالت میں جس طریقے سے کہ ذبح کی جانے والی مرغیاں،
دې بالکل اجازت نشته چې د زندانیانو په گاډو کې د یو کس داسي عدالت ته یوړل شي لکه څوک چې چرګان په گاډي کې اچوي او د حلالولو لپاره وړي. خو د دې سلوک څوک ذمہوار دي؟ هغه خلک یې ذمہوار دي چې لتیرو او یاو کلون راهیسې پر دې هیواد واکمن دي، او تر ټولو زیات هغه کسان ذمہوار دي چې لتیرو 1500 کلون راهیسې واکمن دي. دا بدبختی ده چې ته په حکومت کې وي او د عام وګړي خراب حالت ته دې هیڅ پام ونه کړ. د قانون سره سم د وګړو آرام او احترام ډیر ضروری دی، خو چې تا په خپل واکمنۍ کې نورو ته دا سہولت ورنه کړ، نو بیا خو به عدالت یو ورځ ترتا درسیږي کنه.
حکومتي چارواکي وایي د نواز شریف د امنیت لپاره هغه په زغروال ګاډي کې عدالت ته بیایي. تېره اونۍ د احتساب عدالت یو سرکاري وکیل مظفر سید عدالت ته ویلي ول چې د امنیتي وجوهاتو له کبله نواز شریف نشي حاضرولی، خو قاضي ارشد ملک ورته امر وکړ چې نوموړی دې هرومرو عدالت ته وروړي. نو ځکه د اګست پر 14مه انتظامی چارواکو نواز شریف په بختربند ګاډي کې عدالت ته وروستی و.
د پامیرسال رپورټ نور د بلوچستان په سورنج سیمه کې د سکرو په کان کې د 14 لوی جاتلس کسان وژل شو چې په کې زیاتره د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو دي. د شانګلی سوات او درسې په سلګونو کسان د بلوچستان د سکرو په قانون کې مزدور کې د 13 ورځې په 14 کې د وژل شو اته کسانو تعلق له سوات سره و. په دې کې یو اعظم خان هم شي. د نمولې له کورنۍ سره د مشالې دوه خبريال نیازمت خان خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د اگست په 12مه نیټه د کوټې سره نږدې د سکرو په کان کې 13 تنان مړه شوي چې پکې 8 تنانو تعلق د سوات خوازخیل سره دی. دغه کې 2 تنان د گاشکوټ کلی دي چې پکې 45 کلن محمد اعظم د شپې خورو ته سپارل شوی. د محمد اعظم خپلوان په کلی کې لاسنیوي ته ناستي. دغه مړې راوړونکې د هغه ورور بختي کرم چې د 13 سلورو لسیزو راسي د سکرو په کان کې خواري کوي، او هم یو زلمی زوی تیر وختونو کې دغه رنګه په یو کان کې ژوند بایللو. دغه پیښې په اړه وایي
زما ورور او زما ترزو زمړو دا وو کسانې راوستلې، او وو کسانې د سوات تل د کراوړو سنبال چې زفه یېګه پرون زخ پرور سره رانه په یو نیمه بجه موږ رورسید. نن دې ټرېنګ نشته خو چې زور دیکھو مټو کې طاقت وو. یو د کولې کار کوه چې مټو کې طاقت ختم شو. یو اوس بوډا شو لکه زه چې اوس نور کار نشم کولی، هلته څه ملازمت کوم کار غورځېدلم. نو وروسته خپل منګوړه ده شوګرې ما
د کاشکوټ کلی الطاف حسین وایي چې دغه کلی 1500 آبادی ده، او په لسونو اوسیدونکي د سکرو په قانونو کې خواري کوي چې په کې 13 کالو کې د لسونو زیات تنانو ژوند بایللی. دوی وایي چې څه وخت کې ما هم د کوئلې په کان کې کار کوو، زیاتره پیښې د پوهې د کمی د وجې مخې ته راځي.
هلته چې کوم په دوی باندې هغه ذمهوار کسان چې په دوی باندې مقرر دي، هغه غیر ذمهوار دي، او هغه نان ټیکنیکل مطلب غیر تربیت یافته دي. هلته کې په 10000 په 2000 روپۍ باندې ځان یو لسنس تیار کړي، او هغه چې دی هغه انجینیر دی. هغه راشي هغه چې کوم د مین یا د کوم لیس چې کوم مالک یې مثال زمزمه کړه، یو وزه به کوی دا کوم بل وی مالک چې هغه سر ځان جوړ کړي، هغه بس تاسو متنخښ وا یا جوړ سرته یا جمعدار ته حواله کی غول تنخواه مقرر کی او بس دی چب ته پاپته کی یا پمیاش کی چکم ده دیخ کده کوزیگی
لاسنیو کی موجود دری 50 کلن اول خان وای چې دیرش کاله می دسکرو په کارونو کی خواري کړي مزدوری پکې خمی لاویږي ولی کار یې د ژوند سره لوبي کول دي دسکرو کان خواري کخ د ټیکدار پر رحم کرم وی ورسته بیا د تپوس سوک هم نوی
تدنیس نه زما رول خپل ماته شو خپل جمال زګنه ولګنیم سره شو ها نه کارم ودی اول 3000 روپے ورکړي پدری دې زړه پکې لکه کرای دا غزا انسان په مبه خپل کرای ور کړو روان مو ور دلته به می سیدو ته ورته علاج کو یو کال هغه پروتو ناغه بچول لکه ما دیاري میاني کوله یا کوله کاری بل کا اواړ نو ساتل
د غرنګا سلګونو پیخو کې جون بایلون کو کې محمد اعظم درې زامن او دوه لوریانی لري لسکرو په کان کې کارکون کې کاروندان وای چورست د مړو خوریکه خو کوړمې لپاره نه د دولت او نه د کان ټیکدارو لخوا مرسته کیږي چې ترپاتې کوړما بیا د لوی مالی ستونزو سره مخ وي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
رپورټ واوري دی او سم مليحه مرزاده به خبرونه لنډیز واوري ځکه چې لسنیمه بجې سوي دي
په کابل کې په پرونی ځانمرګي حمله کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته رسیدلې او په لسګونو نور کسان زخمیان دي د افغانستان کورونو چارو وزارت ویان بیګا مشال ریډیو ته په ټلیفون ویل د غبري د کابل د دشت برچی قسیمه کې په تعلیمي مرکز کې شوې تر اوسه د دې پیښې ذمہواري چانه د خصې طالبانو په حمله کې لاس لرل رد کړی دي د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن چې کارکونکو په افغانستان کې د روانې جګړې پر ځانونو اندېښنه څرګنده کړې دغه کمیشن وایي د دوی لشمیر سره سم پر وستونه هوکلونو کې په افغانستان کې سلور شپیته زره ملکی وګړو ته مجروب لرسیدلې ده نن د بلوچستان او پنجاب اسمبلیانه سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکی په بلوچستان کې د سپیکر د چوکۍ لپاره بلوچستان عوامي پارټي او اتحادیانو د عبدالقدوس بزنجو او د مرستیال سپیکر لپاره د پاکستان تحریک انصاف سردار بابر موسی خیر نوم ورکړل شوی خو په پنجاب اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د چودھری پرویز الهی او د مرستیال سپیکر لپاره د دوست محمد مزاری نومونه ورکړي دي د خیبر پختونخوا اسمبلی نن د صوبه اعلی وزیر منتخبوي د دغه چوکۍ لپاره سیالي د پاکستان تحریک انصاف د محمود خان او د متحده مجلس عمل میا نثار ګل کاکا خیل ترمنځ ده نن د سند اسمبلی هم د صوبه د اعلی وزیر انتخاب کوي د سیټ لپاره مقابله د پاکستان پیپلز ګون مراد علي شاه او د متحده اپوزیشن لخوا غوره شوې د شهریار ماهر ترمنځ ده چارواکي وایي د کورمې په فویدات خیل سیمه کې یو بند هسپتال فعال شوی دی او امریکا په دریو بارنو کمپنیانو په دې تور بندیزونه لګولي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د فنډوتو لپاره د سامان په لید کې ورسره غیر قانوني مرسته کوي
او سمو خسودی د سندر جادوګری یونټس پروګرام د سندرغاړي عبدالله جان د ژوند او هنر حال د په دې غړي کې په دې نننې خبرونه کې خپل سوي د خبرونه تاسو مخ کې موریدل نن یو ځل بیا درورو
سلیم شهی ز هارون بچای موریدن کو د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه می درته راوړی د دیونای په خبرونه کې د عبید الله جان کنداری سندری او دغه د ژوند او هنر حال اوري عبید الله جان د کنداری موسیقي یو معتبر نوم یادې کی د خپل خواږه غږ او د سیمې د نومیاله او شاعرانو د کلامونو ویلو پترس کې په لږه موده کې د خلکو په زړونو کې ځای جوړ کړ نوموړی هغه وخت د هنر په ډګر کې خورا زیات شهرت درلود د سیمې د یو افراطي کمانډان لخوا ووژل شو خو د عبید الله جان سندرو نن هم هغه د پښتو موسیقي مینوالو په زړونو او ذهنونو کې ژوندې ساتلې ده د کندهار یو اوسیدونکی عبدالواسع حتسیال چې یو ژورنالیسټ او لیکوال دی د عبدالله جان لسندرو سره مینې دې ته اړ کړل چې د هغه پر ژوند او هنر کتاب ولیکي. حتسیال وایي عبدالله جان د موسیقۍ باقاعده زده کړې نه وې کړې، خو بس دا چې لسندرو ویلو سره شوق و میدان ته ووت او ډېر ژر په ولس کې مقبول شو.
دای په جر له سات سلور یش سمکه زیغیدل یو په جر له سات څنګه سمکه په شهادت وته دی. د کندهار شهر د سلرن نه هی او سیدونکی استاد محمد نور هم یو کندهاری سندرغاری وو او د لجان کندهاری د استاد محمد نور شاګردی وکړله چې په ځینو مواردو کې به هغه په یو محفل کې سندرې وویلې، بیا به په وروستیو کې ده ته نوبت یا چانس یوې یا دوه درو سندرو ورکړي. بلاخره عبیدالله جان کنداری دغه چې په اکاډمیک نه په اماتور ډول دی د سندرو میدان ته راغلی دی. د ټول شاوخوا پنځه کاله ژوند کړی دی. په پیل کې د کسبو کار کاوه، د تصفې جوړونه دی. د خپل یو دوست سره چې حاجي نادر نومېدی د هغه سره یې شاګردي را پیل کړه. د کسب درڅنګ د کوشش کاوه چې سندرې هم ډېرې واوري. استاد حاجي نادر چې ما را ژغول دی، دی وایي چې بده په ټوله ورځ په دکان کې ما یو فلکس راډیو درلودل، راډیو افغانستان د سندرې ویلې، ده به غوږ پر نیولی دی. د به ځینې وختونه د دغه سندرې څخه هم ډېر څه اخیستل، مثلا د احمد ظاهر طرزونه د زده کوله او بیا یې ویلي هم دي. د استاد محوش طرزونه به هم ده ویل زده کوله یې، په خپله د استاد شمس الدین مسرور طرزونه هم ده زده کول. افغاني سندرغاړي ډېر اورېدل. دوی تقریبا په څوارلس کلنۍ کې پنځلس کلنۍ کې د سندرو سټیج ته را اوړي. کال یو نیم کال وروسته نور دوی په کندهاري ټولنه کې، د هنر په ټولنه کې نور هم مطرح کېږي.
عبدالواسع حتسیال زیاتوي عبیدالله جان ښوونځي ته هم تللی وو او کولای شول چې لفظونه په سوچه کندهارۍ لهجه او په سمه توګه ادا کړي. د حتسیال په خبرانو موړي شاوخوا یو لسیزه سندرې ویلي او سلګونه پیتې یا کیسټونه یې ثبت کړي دي.
دوی په تیمور شاهي عالي لیسه کې تر نهمه ټولګي پورې زده کړې کړي دي. د لاس لیکلي کتابچه هم اوس د فتح زما سره شته. ډېر ښایسته خطې درلودل. دوی چې په سندرو کې څونه با استعداد وو، هغه کسب کې با استعداد وو چې د تصفیه سازي کول. یعنې دی یو ذهین څوک وو. دی ډېر ځانګړی کندهاری سبک لري، ډېره ښه لهجه لري کندهاری لهجه، او دی ډېر ښه الفاظ ویلی دي. ډېر ښه فصاحت درلودی. دی ډېر ښه طرزي وو. کله چې به یو طرز واورېدی هغه به یې په پښتو ته راړولی وو. ماښام به چې کله محصل جوړ وو کچ مټ به یې هغه طرزونه راته ویل، لکه چې په بیګا د یو چا څخه اورېدلې وو. د تقریبا یوه لسیزه سندرې ویلي دي. عبیدالله جان کنداری تر دوه زره دانې پیکې زیاتې ویلي دي، لکه په کندهار کې د عبدالجبار هغه او عبدالرزاق هغه د ځانګړو سندرغاړو ژغونه به دوی ثبتول او بازار ته وړاندې کول. دوی وایي چې عبیدالله جان کنداری تر دوه ویشت سوه زیاتې پیکې ویلي دي. نو که په متوسط ډول موږ وګورو په یوه پیکه کې اوه سندرې یا اته سندرې ثبتېږي، نو ده لږ تر لږ اوولس زره اوولس نیم زره سندرې ویلي چې په دې کې بیا ډېرې تکرار هم راځي. Just a single day.
لیکوال او ژورنالیست عبدالواسی حدسیال چې د سندرغاړي عبیدالله جان کنداری د ژوند د هنر په اړه معلومات یې په یو کتاب کې چاپ کړی دی وایي عبیدالله جان ډیری وخت د سیمې د ولسي شاعرانو شعرونه سندره کړي خو د هدسیال په وینا نوموړي د ځینو شاعرانو او سندرغاړو په لارښوونه د پښتو د نومیالیو او استادانو شاعرانو کلامونه هم ویلي دي
د سردار داود خان د شپو څخه یا د ظاهر شاه د وروستیو څخه رانیولې بیا د انقلاب تر دغه مثلا د ډاکټر نجیب الله سره حکومت تر سکوته پورې د دغه زمانې ولسي شاعران او د دغه زمانې سندرغاړي دا دواړه یو د بل هغه څوک وو چې سره لازم او ملزم وو رحماني صاحب وایي چې یو وخت استاد ناشنا په بجله کنداري ته ویل چې د کفر ناس وکشاوه ول بچې ته ډېر ښه سندرغاړي جوړېږي کوشش وکړه چې د پخوانیو شاعرانو لکه رحمان بابا خوشحال بابا کاظم خان شیدا او نور نور د دې شعرونه هم انتخاب وکړه سندرو لپاره نو د دې د عبیدالله جان کنداري یو ډېر نږدې ملګری چې په هر محفل پروګرام کې به د سره ملګری وو هغه هم حاجي نادر نومېږي نو حاجي نادر سره هم خبرې کړې وې هغه دې هم خدای پاک په خوښي تېر کال وفات شو هغه راته وایي چې ما به اکثره وخت ورته ویل چې د رحمان بابا جوان څخه دی د خوشحال بابا جوان څخه دی دا سندرې وایي ول دې شروع کړې د پیل کړې نو اوس هم په خپل ځما فارشي کې چې زه تر 15000 په شاوخوا کې دی لا دی تکراري سندرې د وجاجان کنداري لرم په دې ځای کې د خوشحال بابا شعرونه ویلي دي د رحمان بابا شعرونه ویلي دي خپل د کنداري شاعرانو د ملا میران بابا شعرونه د بریالي عبدالغفار شعرونه د کاظم خان شیدا ځینې شیانه ویلي دي
عبدالواسی حتیال وای هغه وخت چې د عبدالله جان کنداري نوم داغه د خوګو سندرو لعمله تر لری لری خپور شو او د افغانستان کورونای جګړې د سبب شوی چې هغه هم د سیمې د نورو خلکو په څیر هجرت ته غاړه کیږي دا حتیال په خبره عبدالله جان خپل دوه میرمنو سره له کندهارا چمن خواته پر لار او چې د سیمې د وافراتی کمانډان پر امر ووجل شو
انقلاب راغلی یا ډیر خلک تښتي او عبدالله جان کنداري هم د خپل دوه میرمنو سره د ګر لساو نه کینځو د کاب خود ته میاش پشپژمه نیسته د کندهار د ښار څخه مخ د سپین بندک یا تختکل پر لور چې د دواړي ولسوالۍ د پاکستان بلوچستان د چمن سره سرحد لري په کاچاکي لاره باندې دوی تلل په لاره کې د عصمت مسلم د جمعیت اسلامي سره ولاړ و د سیمې غټ قومندان دی د دې یو سیمه ییز قومندان تورجان نومېږي د تورجان پر هغه حوزه او پوسته باندې او عبدالله جان کنداري دوه میرمنې یو د خوشبه او یو د جانغا په نامه باندې د عبدالله جان کنداري یو بل ملګری یو د هغه میرمن د شپې په داسې حالت کې ورسېږي چې څو شېبې وروسته د سهار اذانونه شروع کېږي د دغه میرمنو زر و زیور هم دي د ده سره د حاجي نادر د قوله چې درې لکه افغانۍ هم ورسره دی بلاخره عبدالله جان کنداري یوې ګوښې ته کوي هغه په شهادت باندې رسېږي په دغه دو میرمن برخلیک داسې کېږي چې هغه میرمنې د چمن شارګوټي اړول کېږي د عصمت مسلم په واک کې ورکول کېږي په دغه وخت کې بیا خلیل خان کرزی د حامد کرزی د اکا زوی د پاکستان د سرخا په سیمه کې په یوه افغان پنډغالي یا کم کې اوسېږي هم سیمه ییز قومي مشر دی د کندهار د ښار دی
هغه اسمت مسلم ته سړی استوي چې عبیدالله جان کنداری خو وواجه باید یې وبخښي، خو د مېرمنو برخلیک باید خراب نه شي او مېرمنې باید موږ ته وسپارل شي. بالاخره دوه قومي مشران مخور سپینږیري راځي د اسمت مسلم څخه د عبیدالله جان کنداری دوې مېرمنې سرخاب ته بیایي. په سرخاب کې خلیل خان کرزی ورته وایي چې بچیانو دلې پاته کېږي که بېرته کندهار ته ځي، هغوی ورته وایي چې نه کندهار ته ځو. بالاخره هغه دوه مخور سپینږیري بېرته کندهار ښار ته د عبیدالله جان کنداری دغه دوې مېرمنې امانتاً رارسوي، هر یو خپل کور ته سپاري. د عبیدالله جان کنداری د یوې مېرمنې سره تقریبا پنځه میاشتې کېدلې، خو د یوې مېرمنې سره یې یوازې یوه میاشت کېدلې، یا تر میاشت هم لږ وخت کېدی. نو له بده مرغه به ووایي چې عبیدالله جان کنداری د دواړو مېرمنو څخه، چې دواړې تقریبا ناویانې وې، د یوې څخه یې اولاد نه و.
راز چې سره وپیو پاسلی ملغلری اصلی ملغلری، راز چې سره وپیو پاسلی ملغلری اصلی ملغلری، راز چې سره وپیو پاسلی ملغلری اصلی ملغلری. راجا چستان یلوار پاکستان دانی کو جا چول دردانی کو، پتار کی دویش مجھ تیلی ملغلری اصلی ملغلری، پتار کی دویش مجھ تیلی ملغلری اصلی ملغلری، راجا چسر اوپی اپاشلی ملغلری اصلی ملغلری.
د مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه دا اوریدونکو داونه پکې د نومیالی سندرغاړي عبیدالله جان کنداری مشهور سندره او دغه د ژوند او هنر حال اوري. د بشیر احمد فریادی په نوم د کندهار یو بل سندرغاړي چې دا وخت سپینګری او له هنره په ډډه شوی دی، وایي له سندرو سره د عبیدالله جان زیات شوق او د هغه لوړ هنري استعداد د دې سبب شول چې هغه د سیمې د بل هر سندرغاړي پرتله زیات ولسی محبوبیت ترلاسه کړي.
دا وخت په کندهار کې سید محمد و ولی محمد و محمد اعظم و دا خلق پر سر د کار و، هغو ټولې د دغه اتمې پردې څه چې موږ پر شا ورته وایو د دغه څخه ویل کوله، چونکې د عبیدالله جان اواز ډک اواز و او هغه پردې ته نه خفي، نو ده ډېر په زحمت باندې دا سندرې د هغو سره ویلې. څو واره د ګلستان میلې ته دی ولاړې و راغی، خو هلته یې کرا کرا کامیابي حاصله کړه. څو چې بیا دی راغی کښتو پردو ته ځان یې راورساوه، یعنې پنچم ته راغی یا مدم ته راغی، دغو ځایو ته راغی، د ده آواز په دغو کې ښه وویله. نو بیا دی راولاړ شو د ښه شعر انتخاب، یعنې لکه د مولانا بریالي صاحب شعرونه و، د ګلبیدار صاحب شعرونه، د ملا پروانه اخوند شعرونه، د سلام بابا شعرونه، دا د ده ښه انتخاب و، ځکه چې ده څه سواد درلودی. نو انتخاب یې ښه انتخاب و، د ده لهجې په خاطر، د ده د ښه سر او لای په خاطر باندې ده د کندهار د ټولو سندرغاړو څخه محبوبیت وګټي. څناڅه څلوېښت کاله یا نه دېرش کاله د ده د مرګ وسوله، یعنې ډېره زمانه ده. نو تر دې اوسه پورې خلک د ده سندرې بېخي زیاتې اوري، او هر غزل چې راپورته کړي په حقیقت سره ده په داسې یو خوند او په مزه باندې ویلي وي، سړی به دا فکر کوي چې دا د سل واره رسل کړې ده. حال دا چې دی ورته ناست و، بس والا ستا سندره یې خوښه شول، ستا سندره بې وویله، کیفیت بې مثال تور پوخ پر ځای باندې پرېښول شو.
د سندرغاړي عبیدالله جان کنداری پر ژوند او هنر کتاب لیکونکي عبدالواسع حدسیال وایي د نوموړي سندرې اوس هم د سیمې له راډیو ګانو او ټي وي چینلونو هر ورځ خپرېږي. حدسیال زیاتوي د کندهار سندرغاړي هم اکثره وخت خپلو مجلسو پیل د عبیدالله جان له سندرو کوي.
زه په خپله په راډیو کې ویاندوی کوم، زه په خپله په راډیو کې خپرونې لرم، په تلویزیون کې خپرونې لرم. زما اورېدونکي او زما لیدونکي به حتماً د څلورو څخه ور آخوا پنځم نفر به حتمي ما ته وایي چې ښځینه او نارینه ټول چې
رشید او ویلا جان کنداری کلامی څنګه را تکسیر زه یو ډیر جالب خبر ته کوم دغه اختر کې د کندهار شهر د پنجوایي تقسیم د سپیروان تقسیم ولسوالی ده یو خان وفات شو خان به همیشه ویلا جان کنداری کور ته راوستي کده ځنګړي ځنګړي کې ستونه سرتول درې څلور کې سته پات څول زمونو ته یو ځوی ته چې په حق کې د خپل کلار هغه شل ټیپونه یو ټول ډېر ښایسته ټیپونه ډېر ښایسته ساتي کاوه هغه ټیپ او دوی د نی پټي ورسېدلی وي دغه دوی د نی پټي بازار ته راوېسته یو وایې په یو لک پاکستانی کلداري او یو وایې په یو لک او شل زره پاکستانی کلداري خرڅ کړي اوریجنال پټي ته کنده کې ته کلداري استلاک ویل پیږي نو کنده کې ته چې کلمې ته پیدا شي نرخ یا به دونه ډېر لوړ وي په کندهار کې د بل هیڅ سندرغاړي کې تاسو دومره ډیر کوڅو نه راځته سوي په کندهار کې هر څوک اول د سندرو سټیج تر ازي سندري را شروع کړي هغه کچیر لنګي تړل پټکې تړل نو هغه کندهاري لنګي تړل دا چې لنګي به تړل نه کوي لا جان کندهاري تړل هغه ډیر شایسته انداز درلود په ډیر شایسته ډول یې تړل دی تر ټولو کې هغه نه دا چې کدا ودونه چې چې سجنه سندرغاړي دې ته موږ مسلې وایي په کندهاري اصطلاح کې داغه مسالې نه مارا غوړي دي او وی په ودونه کې ډیر کله د وی لا جان کندهاري سندري وایي دا د معنا لري چې تر اوسه فوکلور د فخم کې دی څه
پتیال په خوښینه سره وایي د عبدالله جان د هنر ستاینه هغه رنګ چې لازم و نه په دولتي او نه هم ولسی کچ شوی ده
کله دا ظرفیت لرو لپاره مرغب وایم اوس هم موږ ستر ظرفیتونه لرو په هره برخه کې لرو څوک لا کړ د ښه ژوند د په سر هم ورته ګوري هغه وخت چې عبدالله جان کندهاري کابل ته ولاړی راډیو افغانستان کې خپل لومړی سندره ثبت کړل تقریبا 1400 شعر په خپل د سید عبدالحجی کاغاری څلور کینځه نوري سندرې ویلي نو د دې د خاص فایل سوی نه دی شفاهي مننه به ځینې سوی مثلا د کابل رادیو تلویزیون د آرشیف مسؤول محبوب الله خان نو دی هغه دې سندرې کوي او تقاوت سوی د خپل د دې څخه ما را ژغاوه د ویل چې د لجان کناری ځانګړتیا دا و چې کله چې وو لجان کناری سندره ویل ول دی بناتو دغه د سندره وینتا به د فکر کاوه چې زه یو تصویر ته ګورم
اڅیال وای د عبدالله جان پاړه د وګدی مودې د خپل تحقیق په نتیجه کې بریالي شوه چې دا غ قبر پیدا او مړې کندهار ښار ته انتقال کی نو مولې زیاتوی دا محل په دې هڅه کې دی چې د سیمې د ځینو شتمنو او هنرپاله کسانو په مرسته د عبدالله جان مزار جوړ کی
د عبدالله جان کنداري ځاګ زی دې ته وه ته ولوم چې زه دې پیدا کم بل اخر چې زه دې ته ورسېدم چې دا غړي د قبر ته ځنه ځای کې دی چا وجهلې دي څنګه وجهلې دي د کورنۍ چیرې ده فلور کال په دې برخه کې ما تحقیق ولاتنه کړی ده بل اخر را غيو کتاب چې د عبدالله جان په نامه باندې دی عبدالله جان کنداري دا کتاب ما ورته ولیکل نو د مو تر شهادت 15 کال وروسته د کندهار شهر د پینځنی حوزې سیمه کې د کندهار سپین بولدک عمومي سړک ته څیرمه د غره په کلي کې مو خاورو ته وسپارئ هلته مو پر ده باندې یو ځانګړې هدیره جوړه کړې ده د ده پر قبر شناخته مو مسلولې ده بیا هر څوک راځي دی ویني چې دغه قبر مزار دی نو بیا هم زه لاس تر ځنه نه یم ناست یو شمېر پانګوال چې هغه د ادب او هنر سره زیاته علاقه لري د هغوی دروازه مې ورته کولې د هغوی ته مې ویلي دي چې د عبدالله جان کنداري مقبره باید ښایسته جوړه کړم د مزار ترڅنګ کې باید د اوبو را ایستلو یوه برمه ولرو باید هلته یو کوچنی مسجد ولرو که چېرې یو څوک د میلې منظرې لپاره راځي د زیارت لپاره راځي ترڅنګ کې باید هلته یو کوچنی مسجد هم ولرو د لمانځه وخت کله یو څوک نفل کوي یو څوک کوچني دمه کوي نو په دغه شي بوخت یم خو دی مې را رسولی دي په دغه سیمه کې اوس قبر دی تقریبا 2 نیم کاله کېږي
د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې موریدونکو د نوملالي سندرغاړي عبدالله جان کندهاري د ژوند او هنر حال او د سندرې ووري دي د خبرونه په پای کې د نوموړي ل دی ویبلې سندرې هم خوند واخلې ز هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخامخه
شاباز دی فرما خوارا سلپا دی تا خسرو موسیقی
مشال تر سنگوسے دا سہار لنہو دا ماخام تر شپگو.